السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د ثور یا غویی 13 او د می میاشتې 2 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې خزینه خبریالان وایي دغلته دوی ته کار کول داسې دي لکه له ماینونو ډک ځمکه کې چې ګرځي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د خزینه خبریالانو دغه خبرې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چې سبا جمعه د مې په 3 لمانځل کېږي خپرې کړې دي. د عاطفې په نوم یوې افغان خبریالې د ملګرو ملتونو د ښځې څانګې ته ویلي دی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر کې کار کولو سره خطر په ځان منلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د څه ډول خطرونو سره مخامخه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې یو شمېر ښځینه خبریالان لا هم په افغانستان کې د مبارزو په توګه پاتې دي، که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو ګڼو خبریالانو ازادۍ راډیو ته ویلي چې د بیان له ازادۍ محروم دي او د ژورنالیزم له اصولو سره سم کار نشي کولای. اروپایي ټولنه له افغانستان سره د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې او له زیانګالو ښځو سره د 15 میلیون یورو مرستې خبر ورکوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې شارژ دافیرې رافایلا یودی چې پرون چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې برخه کې یوه موافقه د آسیا، د مرکزی آسیا، منځني ختیځ او د پاسفیک حوزې د څانګې مشر پیترس اوستوبس افغانستان ته په سفر کې لاسلیک کړي. د یودی چې په خبره د غمرسته د سیمه ییزو ټولنو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دا پروګرام هر سهار په افغانستان کې له 1 لک زیات نجونو او هلکانو ته خورا مقوي خواړه برابروي چې له دوی سره مرسته کوي ترڅو فعال پاتې شي او ښه زده کړه وکړي. WFP د خوانځیو د ماشومانو ته د مقوی خوړو خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د اپریل په 8 په یو بیان کې ویلي وو چې په 2023 میلادي کال کې به په دې هیواد کې په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د زخت زیات کمښت له امله په افغانستان کې حیاتي بشري چارې محدودې شوي. اوچا وایي که څه هم په افغانستان کې عملاً تاوتریخوالی کم شوی، خو دې هیواد وګړي سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا د اټکل له مخې روان 2024 کال کې به 3.2 میلیونه کسان بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري. د قطر هغه لوړپوړی چارواکی چې د افغانستان د پخواني حکومت په مهال د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و په حق کې د حکمیت د نړیوالې دایمي محکمې غړی ټاکل شوی. په حالان کې د قطر سفیر مطلق بن مجید القحطانی چې مخکې له تروریزم سره د مبارزې او د شخړو په حواري کې د منځګړیتوب لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، په 2006 کال کې د خپلې دندې پر مهال د سولې د خبرو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د پلاوي پر غونډولو کې د منځګړي رول درلود. په همدې کال کې د قطر د هڅو په نتیجه کې متحده ایالاتونه او طالبانو په دوحه کې یو تړون هم لاسلیک کړ. ښاغلی القحطانی د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه قطر ته په ډله ییزه توګه په ګډوډۍ کې د خلکو د لیږدولو پر بهیر هم څارنه کوله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیلي چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې اوس وخت دی چې په غزه کې اوربان ټینګ شي او د حماس لخوا اسرائیلي یرغمل آزاد شي. ښاغلی بلینکن پرون چهارشنبه اسرائیل ته په سفر کې په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره چې له پایله یې نږدې 2 میاشتې تیریږي هڅې تیزی کړي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د بشري حقوقو د سهار سازمان افغانستان کې پر مذهبي لګښتونو د بریدونو دوام د اندېښنې وړ بولي.
حمله کې روز دوشنبه په هرات په ګذره ولسوالۍ کې برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعهګان او هزاره لګښتونه په نښه کوي.
په اروپا کې 1300 کلونو کې 50,000 ماشوم کډوال لادرکه شوی، دوی کې افغانان هم شته.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره څه ناڅه مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لادرکه دی.
نن د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي د وژل کېدو 14 کاله پوره شول. دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده؟
القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتونو په ده خوشاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي رفح کې د اسرائیل د عملیاتو ملاتړ نه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنه. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د بشری حقوقو د سار سازمان په هرات کې پر شیل منسکونکو وروستای برید غندلی او په مذهبي لګکیو د دغه ډول بریدونو پر دوام اندېښنه ښودلې. له دې سره هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ویلي افغانان حق لري چې خوندی فضا کې عبادتونه وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګ د دغه برید چې لږ تر لږه وتنه پکې وژل شوي مسؤلیت اخیستی. تفصیل له نوریاس نوریا و.
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي د هرات په ګزاره ولسوالۍ کې د شیعګانو پر جومات د برید په اړه اندېښنه وښوده او وویل چې طالبان د دغسې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. اغلې عباسي بېګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې طالبان نه دي توانېدلي چې مذهبي لګکۍ وساتي.
حمله کې روز دوشنبه په مسجد
د هرات په ګزاره ولسوالۍ کې د شیعګانو پر یو جومات د دوشنبه برید د داعش لخوا د هغو هدفي وژنو سلسله ده چې په افغانستان کې شیعګان او هزاره لږکۍ په نښه کوي. د بشري حقونو د سر سازمان په 2022 کال کې د دغو حملو په اړه یو مفصل راپور برابر کړی و. هغه مهال زموږ شواهد ښودلی و چې له هغه مهاله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې داعش پر هزارهګانو او شیعګانو د لږ تر لږه شلو لویو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې له زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر کرن ډیکر هم په هرات کې د شیعګانو پر جومات دغه برید غندلی دی. اغلی ډیکر پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د دغې پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې ټول افغانان حق لري چې له ویرې پرته د امن په فضا کې عبادت ترسره کړي. په دغه حمله کې چې د ګزرې ولسوالۍ د شهرک د سیمې پر جومات شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی اووه تنه ووژل شول. د دغه برید غندنې په ترڅ کې د اسلامي همکارۍ سازمان هم په هرات کې دغه برید غندلی او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو د وینې تویېدو د مخنیوي لپاره زیات څه ترسره کړي. د دغه برید عاملان په نښه او عدالت راکاږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم دغه برید غندلی او ویلي دي چې په هره کچه تروریزم د غندنې وړ دی. له دې مخکې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو هم دغه برید په کلکه غندلی و. له دې سره هممهاله د هرات د شیعګانو عمومي شورا د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د دغې پیښې عاملان ته سخته سزا ورکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې دغه برید وحشانه بللی او ویلي دي هغه د افغانانو د خفګان سبب شوی دی. دا اول وار نه دی چې په هرات کې شیعګان د داعش په برید کې په نښه کیږي، بلکې له دې مخکې هم په دې ولایت کې په څو بریدونو کې شیعه لګکۍ په نښه شوې وې. د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري، خو په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونو د ایران او روسیې په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ایران کې د جنوري د 4 په برید کې چې مسؤلیت د داعش اخیستی له 80 زیات کسان ووژل شول. د مارچ په 22 د روسیې په پلازمینه موسکو کې د موسیقي پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی لږ تر لږه 144 کسان ووژل شول.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شئ.
ازادي راډیو 12 ساعته.
نن د می دریمه د القاعده شبکې د بنسټي خدونکې اسامه بن لادن د وژل کېدو د 14 کلیزه دوران دی را سره پات شي. په دې خبري مجله کې درته یو تفصيلي راپور لرو چې دغه شبکه اوس په څه حالت کې ده او په افغانستان کې حضور لري کنه. په دې اړه درته راپور شته، خو اوس راځي یو بل موضوع ته. د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو 3 کلونو کې تر 500 زرو ډیر بے سرپرسته کډوال ماشومان لا درک شوي. دا څېړنه چې له پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لادرکه شوو ډلې لخوا ترسره شوې ښیي چې په هرو دریو ورک شوو ماشومانو کې یوې د افغانستان وګړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د ورکو شوو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو د ناقانونه کډوالۍ د زیاتوالي لامل اقتصادي ستونزې ګڼي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د یوې نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 1,500 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. دا څېړنه د پولې هاخوا خبریالانو په همکارۍ د په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو پر بنسټ ترسره شوی چې 2021، 2022 او 2023 کلونه پوښې ښیي چې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د افغانستان دی. نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمېره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولوي. دغه څېړنه چې د ورک شویو ماشومانو د اصلي هیواد، جنسیت او عمر له مخې ګروپ بندي شوی، دا هم زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې هره ورځ شاوخوا 20 ماشومان اروپا ته له ننوتلو وروسته ورک شوي دي. د په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې د څېړنې له مخې ایټالیا او اتریش د ورک شویو کډوال ماشومانو تر ټولو لوی شمېر ثبت کړی او بیا وروسته په ترتیب سره بلجیم، آلمان او سویس د دې مواردو د ثبت لوړ شمېر لري. د په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې سرمنشي اخیلي ون په اروپا کې د دې شمېر بې سرپرسته کډوال ماشومانو ورکېدل ټکن ورکوونکی او د اندېښنې وړ بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تلولو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغان ماشومانو خپلوان وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. په کابل کې د 18 کلن افغان ماشوم امید خپلوان وایي چې هغه د 2000 کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ پر مهال په یونان کې ورک شوی دی او کورنۍ په اړه اندېښمنه ده او لا هم ورته په تمه ده. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې امید یوازې زاړه مور او پلار لري چې د ځان او د هغوی د ملاتړ لپاره یې اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ لاره خپله کړې وه.
دا هوډ یې کړی و چې ورور اروپا خواته ولاړ شي او له خپلو مور او پلار سره صنعت سره مرسته وکړي. کله چې یونان خواته ولاړ، له هغه وخته تر اوسه لا درک دی.
د ماشومانو د حقونو کارپوهان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اقتصادي کړکېچ اروپایي هیوادونو ته د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ناقانونه کډوالۍ د ډېرېدو لامل بولي. یو له دوی څخه آزاد ازادي راډیو ته وویل
علت های اقتصادی باعث شد که بحران مهاجرت شکل بگیره. حال طفلایی که
اقتصادی سونزی د دې لامل شوی چې د کډوالۍ کړکېچ رامنځته شي. 2, 4 او 14 کلن ماشومان د کورنۍ خو یا هم خپل د تاړ شول چې وطن پرېږدي، ایران ته راشي او د ایران له لارې د ترکیه پوله او له همدې توګه اروپا پر لور ولاړ شي.
ایران از طریق ایران به مرزهای ترکیه و همجا هم به سمت اروپا.
د پوروپا کې لادرکه شویو ډلې د څېړنې موندنې دا هم ښیي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته د تلونکو افغان ماشومانو شمېر ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په 2021 کال کې د پوروپا کې د لادرکه شویو ډلې ویلي وو چې د 2013-2020 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3000 بې سرپرسته کډوال ماشومان په اروپایي هیوادونو کې ورک شوي دي.
د ماشومانو په اړه موضوعاتو کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن اندېښنه ښودلې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوی ممکنه ده. د ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان په همدې ډول ناروغیو مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ خپور شوی اندېښنه یې پکې ښودلې چې روان کال 2024 له پایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مړه شوي چې درملنه یې اسانه یا شونې وه. دغه سازمان ویلي چې په ده کې 80% یې تنفسي ناروغۍ درلودې. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال له پایله تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغۍ له زیاتېدو وروسته د 2 نوي ټنو حیاتي درملو یوه الوتکه افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او پنځه اویا زره کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند یې د ګواښونکي خو د مخنیوي وړ ناروغیو سره مخ دی درملنه یې وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې په اسانۍ سره مخنیوی کیږي. د دغو درملو پر رسیدو سره به د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې له څلور لکه ډیر ماشومان ژوند ژغورونکي درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیک دې ممکنه کړي، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
سیف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس د 40 سلنه جوړوي روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی له امله د کورنۍ ځینې ماشومان مړه سوي د روغتیایي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ یو اوسیدونکی کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ سوی او اوس له خپلې یولس میاشتنۍ لور الهامیې سره د کندهار په یو روغتون کې بستري ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې دوه شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا گاندی روغتون د داخلي څانګې مسول ډاکټر عارف حسنزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هرو څلیرو ساعتونو کې دوی ته له 200 تر 400 مراجعین ورځي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلی حسنزی د دغو کوچنیو ماشومانو د وفیاتو په اړه وویل:
نموږ ایکسپایر لرو، یعنی وفیات لرو، کله د شپې مثلا یو نفر، کله تر درې او څلور نفرو مړینه لرو. نموږ مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې حتی 1200 مریضانو چې بیا په دوه کې مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط تو پی ډي ته راځي، یو دوا ورته ورکول کېږي، مثلا ریزش دی یا مثلا عادي سالات دي. یو تعداد نور معاینات تکمیلي دي او هغه هم دوا ورکول. یو تعداد وختي مریضان دي.
هڅه وکړه چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابرولو په برخه کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو. هنوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د اکثر و افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او له دغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې سوي دي.
له
اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، اوس هم ورزو منځني ختیسته وروسته د افغانستان په اړه راپورونه ته بیرته راستنیږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات به له یو بشري پلان پرته د غزې پر افق ښار د پوځي عملیاتو ملاتړ ونه کړي. خو له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې که پر اوربان موافقه وشي یا ونه شي، دوی به پر رفح ښار د حماس پر ضد عملیات ترسره کړي. نور له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بلینکن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په بیت المقدس کې د 2.5 ساعتونو لپاره کتنه ترسره کړه، او له هغې وروسته اسرائیل بیا ټینګار وکړ چې پر رفح به عملیات د متحدو ایالتونو د دریځ او د ملګرو ملتونو د سخت خبرداری سره سره چې وایي هغه به غمیزه رامنځته کړي پر مخ یوړل شي. بلینکن خبرالان ته وویل متحده ایالات نشي کولی او نه به هم پر رفح کې د لویو پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي که ولسي وګړو ته د زیان نه رسېدو لپاره یو اغیزمن او ډاډمن پلان موجود نه وي. هغه زیاته کړه موږ دغسې یو پلان تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن څرګنده کړ نور لارې هم شته، زموږ په باور غوره لارې چې د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د روانو ننګونو په وړاندې ورڅخه کار واخیستل شي او پر رفع لویو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه نه شي. هغه وویل دا هغه څه و چې ده له اسرایلي چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. د رویټرز د راپور له مخې د اسرائیل د حکومت یو ویاند وویل اسرائیل کلکه اراده کړې چې د حماس پاتې وسلوال به له منځه وړي. دغه ویاند زیاته کړه چې اسرائیل ژمن ده چې د حماس د 5 کنډکونو وروستي 4 کنډکونه به په رفح کې له منځه وړي او په دې اړه خپل پلانونه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره شریکوي. لدې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیشن بې پورس په رفح کې یو ځل بیا د پوځي عملیاتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه ښار چې د غزې د 2.3 میلیون وګړو شاوخوا نیمایي له جګړو دې ښار ته پناه وروړې ده. نتنیاهو همدارنګه ویلي که د اوربن پر موافقې سلا وشي او نشي، اسرائیل به د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې وسلوال بشپړ له منځه وړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل د سیشن بې په ورځ وویل چې په غزه کې د اوربن لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 2500 نور یې برمته کړل، خو اسرائیل په ځواب کې پر غزې ترانګې پوځي عملیات پیل کړل چې د فلسطیني چارواکو په وینا په نتیجه کې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې له 4000 ډیر کسان وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د می دویمه د القاعده شبکې د مشر او بنسټ ایښودون کې اسامه بن لادن د وژل کېدو ډیر لسمه کلیزه ده. نوموړی د 2011 کال د می په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. دا چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو ډیر لس کال وروسته القاعده شبکه په څه وضعیت کې د افغانستان او سیمه کې د دوی حضور او فعالیت څه ډول دی، په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda.
د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د می په دویمه نیټه د القاعده شبکې د لومړني مشر او بنسټ ایښودونکي اوسامه بن لادن وژل کېدل اعلان کړ. اوباما هغه مهال ویل شک نشته چې القاعده به پر امریکایانو خپل بریدونو ته دوام ورکوي، او په وینا یې په ملي او نړیواله کچه باید محتاط واوسي. امریکا پر دوی د 2011 کال د سپتمبر د 11 نیټې له ترهګریزو بریدونو نږدې لس کال وروسته د دوی پټکو د دغه برید طرح بن لادن وواژه، او هغه د نږدې 3000 امریکایانو قاتل یاد کړ.
کله چې اوسامه بن لادن وژل شو په هغه وخت کې نو
په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي د بن لادن په وژلو القاعده شبکه کمزور شوه.
په دغه سی ترګری ډلو کې مؤسس ډیر مهم دی. کله چې مؤسس لمن ځي نور ډلې یو ځایناستې فقط یو سیمبولیک ماهیت لري لکه ظاهري چې وو، نو په نتیجه کې د دوی فعالیتونه کمزور شول په منطقه کې. اما دوی کوشش وکړ چې د خپلو ملګرو لارې په منځني ختیځ کې او په افریقا کې خپل فعالیتونه دوام ورکړي.
امریکا د 2011 کال د اکتوبر په 1 پر دوی د سپتمبر د 11 برید په غچ کې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان بریدونه پیل کړل. دغه پوځي ماموریت په 10 کال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې ته نږدې په یو تر ټولو خوندي سیمه ایبټ آباد کې وژل شو. امریکا د 2021 کال د اگست په وروستیو کې په افغانستان کې خپل نږدې 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پر دوی د چارو د کتونکو او یو شمیر سیاستوالو یواني وکړه دا چې لوتلو وروسته یې هم سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ پای ته ونه رسید. خاغلی جلالی وایي القاعده دا مهال هم په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په وینا یې فعالیتونه یې ځکه د پام وړ نه دي چې نه غواړي په نړیواله کچه طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي.
د القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان راتګ سره، او نتیجه کې هغوی ځای ورکړی دی او د فعالیتو دپاره یې اجازه ورکړی ده. مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده، نه غواړي چې طالبانو ته داسې سرخوږی پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشحاله دی چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سنبالولو لپاره په یو مرحله نه تیریږي.
د افغانستان د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوال پوز ویاند او د پوزي چارو کتونکي اجمل عمر شینواری وایي القاعده له کمزورتیا سره سره لا هم د نړیوالو ترهګرو ډلو په سر کې ځای لري، او په وینا یې
نور ترهګر ډالې هم ترې و برید مدیریت کوي.
فیزیکی حضور په افغانستان، پاکستان، ایران او منځنی ختیځ او همداسې په شمالي افریقا کې ده. اپراتیفي یا استخباراتي وړتیا یا توانایي دا ده چې تر اوسه پورې هم ټولې تروریستي شبکې که هغه په نړیواله کچه وي او که په نورو کچه وي، یعنې د هیوادونو په کچه وي یا د څو هیوادونو په کچه وي، نورې تروریستي ډلې د هغو مدیریت هم د دو په لاس کې ده. نړیوال تروریزم په راس کې ویلی شو چې القاعده شبکه ده.
تر اسامه بن لادن وروسته ایمان الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. الزواهری د القاعده د مشر په توګه لڅ باندې یو لسکلن فعالیت وروسته د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې ووژل شو. طالبانو چې هغه مهال په افغانستان کې د بیا واکمنۍ لاکال نه و پوره، د الزواهری وژل یو ادعا وبلله او تایید نه کړه. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبري کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصري ته به سیف العدل دا مهال په ایران کې پردی او دوی پر سر $10 میلیونه جایزه هم ایښی ده. د امنیتي چارو یو بل څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي ایران او د امریکا یو شمېر نور رقیب هیوادونه له سیف العدل سره مرسته کوي.
القاعده بالخصوص سیف العدل تر مشرۍ لاندې داسې هیوادونه سره لکه ایران داغې سره ډېرې قوي اړیکې لري، او ایران او یا هم د ایران غوندې نور ملکونه چې بالخصوص د امریکا سره یو نو تقابل کې قرار لري، هغوی به د القاعدې څخه په حیث د یو افزار، په حیث د یو وسیلې استفاده وکړي.
په افغانستان کې د القاعده د حضور او فعالیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وپوښت. هغه د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواری او خپلو هیوادونو ته تللي دي. د طالبانو دغه چارواکی وایي دوی له القاعده سره دا مهال هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی، او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي. د امنیت شورا دغه راپور د طالبانو حکومت رد کړی دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. په دې هله چې جوړ او روغ خوشحاله دي. زلمی هیوادمن له هلمند کجی کې ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجی کې ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمې دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي، دا اوبه راته راګیر کړي، دا سیلو اوبه چې راته راګیر کړي، زموږ ولسوالي اویس دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي، او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلې، لکه کجکۍ او موساکله، بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ. دې هیله چې زما پیغام نه شخصي ښه وخت الله چاري. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګه کارکونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو، کې عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مفساد چې دی د ډېره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې د بېوزلو خلکو ته اوړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو سره دا غوښتنه ده که چېرې دوی زموږ دغه اوري نو دغه ګرمسول ولسوالۍ ته دې جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیات دي. داسې خلک شته، داسې کسان ورو دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاګ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسول ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاته دي دغه دیم نوشته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه میرمنې د نوشته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا ښار ته ځم، وینم یې دا بې سرپرسته میرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشران څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه میرمنې دا بې وزله میرمنې نوشته کوي چې په دا ښارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې، دا بې سرپرسته میرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د یوې میرمنې درغاړې شي نو هغه به په ډېره مشکله په دا اوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسوي.